خیر ببینین.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم. هند او منځنۍ آسیا د افغانستان په تړاو خبري کړې دي. د هند صدر اعظم وایي
د سیمه ایز امنیت برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو.
یوناما له طالبانو غوښتي د هغو خلکو زورول ودروي چې د دوی په خلاف فکر لري.
د جنوبي آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی نه دا چې په هغو باندې له قانون نه ماسیوا فشارونه ایجاد.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیم نړیوال جام کې سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقوقو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرې کړې. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغي په اومه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دیني عالمانو او ښځینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په څلېرویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له ښځینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تري تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
پیاسو د ګریش ولسوالۍ کې رامند سر متاسفانه د 12 بجې د 12 بجې شاو خواري د ګریش ولسوالۍ سربند بسمه کې د هوان او زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي و نو بیا راخسته و د تکول پر ډبرو نو پر پټاوسه ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون و کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په اومه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تختروانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبری اژانس د راپور له مخې تختروانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې د ډیر افغان کډوالو سره د پاموړ او پر وخت مرستې ونه کړي نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالي مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې څه کم 8 لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسېږي. د د افغانستان د 19 کلونو نه کمومره ملي کرکټ لوبغاړو بیګا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آوټ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسي او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییزې لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نل لیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په ومه پارلمان ته په وینا کې ویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګاز دا نل لیکه هم پکې شامله ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم 2 نل لیکه چې 1225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند پرون خبر اعلانو ته وویل چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکه چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمه خلک لخپلو مینو اوزي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلی په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه و. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
دا سیمیز امنیت برخه کی مشتول ورته اندیشنه او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو لکبله اندیشمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کی زموږ ګډ همکاري نور هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبي وروستی حال لنډې د مې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبي د ګټلو شیبې
رنو چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوت.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په 3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 6 اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکل لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مې دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن آسترالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې دې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بللی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلوغې په په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیتو بل او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. له بلې خوا د بښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلي چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پرېښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یوه خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغو کړی. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېده چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریس ترلاسه کړي. ښاغلی لطفي وایي دی نه پوهیږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي، خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې دننه وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبری کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن سفما هم په دې برخه کې غبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل:
د جنوبی آسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو او رسنیو ته د معلومات لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په هغو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کار یې محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212233.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212233.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبا راوړو.
انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې راخیستې دي چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوی دوزخ ته ورته وباله او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوې شتمني ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتېدو راوګرځي او ګڼ خلک مجبور نه شي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشکېدو غوښتنه وکړه، خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگتن د جنوري په 11مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیونه ډالر اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې لا هم له افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغیزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورځپاڼې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګرو ملتونه وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلومات خپرونې هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې، چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلومات بیا لیکي چې په وروستیو اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې پکې د برېټانیا له حکومته غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 5 میلیونه ډېر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي، او ملګرو ملتو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده، چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره تر بل هر وخت ډېره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیشي. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه بیا د بریتانیا د یو دوو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
ازادي رادیو ته د بیلابیلو رسیدلو سرچینو د معلوماتو لمخې د همدې اونۍ لشنبه تر پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان په کابل او هرات کې وژل شوي: حبیب الرحمن ملکزاده، تمیم پنچیری، عبدالرزاق بلوط، سعدی خالدی او اتل اتکزی، هغه کسان دي چې له یوې اونۍ په کمه موده کې وژل شوي دي. د دوو کسانو کورنیو ملګرو او خپلوانو د دوی وژنه ازادي رادیو ته تایید کړې. دغه کورنۍ او یو شمېر خلک طالبان د هغوی د وژلو عاملین بولي، هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت استخباراتي چارواکي ردوي. نور حال په دغه ریپورت کې:
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د هدفي وژنو په دوام دا اونۍ د 15 کسانو چې درې یې د پخوانیو ځواکونو سرتیري و وژل کېدل یې تایید شوي دي. د عبدالرزاق بلوڅ چې د جدې میاشتې په 9 نېټه په کابل ښار کې له کوره تښتول شوی و، د شنبې په ورځ یې کورنۍ د انسان تښتونکو لخوا د هغه د وژل کېدو خبر ترلاسه کړ. عبدالرزاق بلوڅ په پاکستان کې سیاسي فعال و چې له 2 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه. سیاسي فعال او د عبدالرزاق بلوط همکار او ملګری صدر بلوط د خاغلی بلوط د وژل کېدو د خبر د تایید ترڅنګ ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې هغه د پاکستان د استخبارات لخوا د طالبانو په همکارۍ وژل شوی دی. نوموړی وایي چې د هغه مړی تر اوسه کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی.
به هیڅ ماجر زندگی مې نه مود
د یو کډوال په توګه ژوند کوه. یو څو ورځې کېږي چې موږ د هغه د مړی پیدا کولو لپاره څو روغتونونو ته ولاړو، خو ومو نه موند. د طالب چارواکو او سرې میاستې نامو هم د مرستې غوښتنه وکړه، خو ونه سو. کله وایي چې مړی په کابل کې دی، کله وایي په کونړ کې دی، خو تر اوسه نه دی پیدا سوی. معلومه ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستاني کسان په ډېر ازادۍ کابل کې ګرځي را ګرځي، او د طالبانو په مرستې بلوڅ کډوال لټوي.
طالبانو د دغو مشخصو پیښو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، او د جزئیاتو له ورکولو پرته یې ټولې پیښې رد کړې. ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ورځ کې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د 015 قطعې افسر اتل اتکزی په یوه ورته پیښه کې په کابل کې د ناپیژانده کسانو لخوا وژل شو. خو د اتل اتکزی یو خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې اتل اتکزی په لومړیو کې د طالبانو د ملي امنیت یو ریاست ته بیول شوی و، او تر شکنجې وروسته وژل شو. خو د اتل اتکزی کورنۍ خبرو کولو ته حاضره نه شوه. په یوه بله پیښه کې د همدې اونۍ د یکشنبه په ورځ سعدي خالدي چې له نږدې 40 کلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره له ایران افغانستان ته راکډه شوی و، او له 13 کلونو را په دې خوا یې په دغه هیواد کې سیاسي پناه اخیسته و، د کابل په کلوله پشته سیمه کې د ناپیژاند کسانو په ډزو کې ووژل شو. د پیښې په سیمه کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خالدی د دوو موټر سایکل سپرو کسانو په ډزو کې ووژل شو. خو د دې ورځ سبا هم د تیرو دوه ورځو په شان د ورته پیښو نه خالي نه وه. د دوشنبه په ورځ د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د ځانګړي قطعې یو پخوانی افسر احمد تمیم پنچیری د وسلوالو لخوا د حملې په ترڅ کې د دریو مرمیو په لګېدو ووژل شو. د تمیم پنچیری خپلوان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه څو ورځې مخکې د ناپیژاندو کسانو لخوا څارل شوی و چې د ځان د امنیت په اړه یې ورته اندېښنه پیښه کړې وه. د تمیم پنچیری او خپلوان چې نه غواړي نوم یې خپور شي تور لګوي چې طالبان د دغې پیښې عاملین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
استخبارات افراد استخبارات به طالبان
د طالبانو د استخباراتو کسانو پرې ځوابي ډزې وکړې. تمیم د دې لپاره چې له خپل کوره لږ لرې شو څو متر لرې لاړ، خو درې مرمۍ وویشت، خو بیا هم څو قدمه مخکې ولاړ، اما له پښو ولوېد او ځای پر ځای شهید شو. وروسته د نیم ساعت لپاره یې مړی په کوڅه کې پروت و، هیڅ چاته اجازه نه وه شوې چې ورنږدې شي. اما بیا وروسته په ډېرې بې حرمتۍ یې مړی په موټر کې اچولی او بیا یې دوه ورځې وروسته کورنۍ ته تسلیم کړ.
هرات هم په دې ورځو کې د ورته پیښو شاهد و. د سه‌شنبې په ورځ د غور ولایت په تایوره ولسوالۍ کې مخکینی امنیه قمندان حبیب الرحمن ملکزاده هم په هرات ولایت کې د ناپیژاندو کسانو په ډزو کې ووژل شو. ښاغلی ملکزاده د مقاومت جبهې له مخکښو غړو څخه و. د ښاغلي ملکزاده کورنۍ او ملګري د دغې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر هغه د حملې مسؤولین دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې. د دغو پنځو پیښو جزئیات مو د طالبانو حکومت سره هم شریک کړ. خو د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست بیان خلیل همراز په دې پیښو کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. تر دې مخکې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د قوس په نهمه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د تیر جمهوري حکومت شاوخوا سل پخواني سرتیري د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د محکمې له حکم پرته یا اعدام کړل یا هم په زور یې لادرکه کړي دي. هغه موضوع چې د طالبانو حکومت د ردولو تر څنګ یې په دې اړه د اسنادو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به ورشو تورخم ته. زموږ همکار له تورخمه ریپورت را لېږلی چې هلته د پاکستان لخوا ګڼې لارې او ټریلرې درېدلې دي او د ګمرکي چارو د ځنډ په خاطر باندې ډرایوران شکایت کوي. له سیمې نه فرهاد شینواری ته غوږ دو.
د مالونو ډک دا ګاډي د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړې ده روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړې دي. مالټا د دویم ورځ د شوالاړ یو به د سیدا پروټ خو پرې خدای او تشه لارې موزي دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړې. نو دوش پوګي چې دالی په دوه دریو کې نورم نشو کوځي ده اسانی هونشته د ورځ په ورځ سختي راځي. خلکو مالونه خراب شو. نو مونږ دا وایي چې نور کارتم سره سختي چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دي. سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، وړه فیزا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نوم یې مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو لوی ښه بس دا څو ورځې کېږي لاره بنده وه. طالبانو را تګ نه پس مشکلات ولا سته مخکې مو وسم سته نسته هیسې ځای نشته چې سړی څه د لمونځ او داسو کې هلته ګاډي مخکې سي بس دې له وجې نه نو بوشته دلته.
نوم یې بختالحسن روان یو کابل په طرف او عالم رابرتي مو سبزي ده الوار کې نراشات دلته ولاړ پلان کې پرون د شپې راغلی یو موټر به خلاوته پورې اوخت نه دی به خیره خوري دل نه شپې دولت به جره غلی کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 100 روپے په تورخم کې اخنی مونږ نه اتاه 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته کسٹم محصولات او امیگریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او دې لاندې د هر تن اسناد کتلی شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي، نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړې شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دا د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي د دغې ادارې د بشري حقونو مسؤلینو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکو ویلي دا پېښه هغه وخت شوې چې یو ماشوم د ګرشک ولسوالۍ په سربند سیمه کې د هاوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. جرمنی او متحدو ایالاتونو خبرداري ورکړ چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالټیک سمندرګي په تل کې د روسیې د غاز نلیکا په نخښه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون په پارلمان کې په دې اړه باندې خبري وکړي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 21 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دې هیواد یو ملکی وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو په شمول 19 نور ټپیان دي. قرغیزستان بیا ویلي چې 4 سرتیري په چارو لګیدلی او روغتون ته وړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لنړیوالو سره د طالبانو د اړیکو مسأله دلته څیړو. په دې تړاو روانه اونۍ دوه مهم ګامونه واخیستل شول. یو دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ اوسلو ته د طالبانو هیئت سفر وکړ. د طالبانو د پلاوی د اکشن بی پورس ناروی ته ولاړ. په لومړۍ ورځ د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروی له ډیپلوماټانو سره غونډې وکړې او د سیشن بی پورس د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون د غربي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماټانو سره ګډه غونډه لرله. د ناروی تر غونډو وروسته د اروپایي ټولنې او امریکا له لوري په ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتل شوی دي بشري حقونه د ښځو د حقونو په ګډون خوندي کړي. د ناروی له غونډو وروسته د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه وکړه. دې غونډې ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل موږ له طالبانو غواړو چې له دې موقع څخه استفاده وکړي او د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنیو بشري حقونو ته د درناوي په کولو سره نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام او زیاتوالي ټینګار وشو. امنیت شورا په داسې وخت کې غونډه وکړه چې مرستندوی ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي.
په دې خبرونه کې مو میلمانه هوا علم نورستانی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک منحل شوی کمیسون مشه او د پانتون استاد خانغا زیارمل په خبرونه کې سره ملګری دي. دوی ته شراغ لاسته لمړی به له اغلی نورستانی د پښتنه وکړم د شسو د حقونو مسله ډیره یادی شي. تاسو څومره ډاډه یاست یا څومره خوشبینه یاست چې د حقوق به د طالبان په واکمنۍ کې ترلاسه شي او که ترلاسه کیږي تر څه بریده؟
خوځو د حقوقو نه انکار کول یا سترګې پټول په یو ټولنه کې د هغې ټولنې د وروسته پاتې والي لامل ګرځي. ښځې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې فعاله وي او هغه لاسته راوړنې چې په دې څو کلونو کې درلودلې واقعا د ستایلو وړ دي. او کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا دې په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي، یا د دېو په حقونو، یا د دېو په غږ پورته کولو، یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسیږي، نو هغه مجبور دي چې خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید یو ټول ومني.
اغله نورستانی او بخشه پښتنه زاده سي څومره هیله لري دي ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترس کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت د تغاره کیشته سي هغه حقوق سنړیواله تری غوړي هغه افغان جون او مرمنو ته ورکړي.
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بیل بین المللي اړیکو پښتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس باندې دا ډیر زیاته اغیزمن دی او ډیر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق خوځو ته ورکړ شي.
زرمل صاحب، کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره کوي چې د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه ډاډ او باور ترلاسه کړي باید مېرمنو ته حقونه ورکړي، تاسو څه فکر کوئ چې تر څه بریده دا حقوق ممکن دي چې طالبان ورکړي؟
زما په نظر مرسي په اوسلو کې په دغه غونډه کې ګډون درلوده تر ټولو مهمه خبره یو هم پکې د ښځو حقونه وه. بشري حقونه تر ټولو مهم وو، خو چې د ښځو حقونه هم د بشري حقونو یو برخه ده. نو دلته دا خبرې چې کومې وي ډیر فشار په دې باندې وو چې څنګه وکولای شي طالبان دې ته آماده شي تر څو بشري حقونو ته، د ښځو حقونو ته او ځینې نورې برخې چې دلته فشار پر راځي او دوی ته سیاسي مشروعیت تر اوسه نه دی ورکړی، البته بیرونی سیاسي مشروعیت، همدا خبره ده چې د ښځو حقونه هغوی د فشار دی والی په توګه دوی یادوي. او زما په نظر خارجیان یا بهرنیان به د ښځو حقونه تر ټولو مهمه موضوع بولي په دې غونډو کې.
کله چې دا موضوع د اوسلو په غونډو کې یاد شوه، د طالبانو پلاوی څه ورته وویل؟ زرمل
طالبانو خود ښځو د حقونو په باره کې دلته موافقه وشول په یو ډول. هغوی په اکثره مواردو کې مثلا ښځې مکتبونو ته یا ښوونځیو ته د درس حق ورکول، یو ویل چې د مارچ تر میاشتې پورې به دغه مشکل حل کړي. د کارانوندې وویل چې